دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زه وحید فیضیم په موکید د مهال خبرونه ته د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وای پلان لري چې د اپریل میاش کې د افغانستان د سولې خبرو کوربته وکړي. خغلی اوغلو نن جمعه ویلي چې انقره پلان لري د افغانستان لپاره ځانګړي اساس هم وټاکي. ترکیه په داسې وخت کې د افغانستان د سولې خبرو د کوربته خبره کوي چې د همدې میاشت په سر کې په افغانستان کې د ګډ حکومت د جوړېدو خبر نه خپاره شول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د حکومت سره د سولې او مسوده خبره کړې چې پکې د نویو انتخابات نه وړاندې د موقت حکومت او نوی اساسي قانون د جوړېدو یادونه شوې. خو د افغانستان د حکومت جوګپړو چارواکو د موقت حکومت جوړېدل رد کړی دی. په خپل ولسمشر غنی ویل چې د دې ډول حکومت راتګ په افغانستان کې د وینې د بهېدو سبب شي. لا معلومه نه چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په حق لا په خبرو کې څوک ګډون کوي. د افغانستان حکومتي چارواکو طالبانو او د مذاکره کوونکو ډلو اساس په خو هم له ترکیه څخه غوښتي و چې د سولې د خبرو کوربته وکړي. خو د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای د پریکړه ورسته تر هغه ونی ول شو چې امریکا ته د کوربته غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د افغان ځواکونو یو مرکز ته نږدې د موټر بم چاودنې خبر ورکړي. د چرواکو په وینا دغه موټر بم چاودنه نن جمعه سهار وختي د میدان وردګ ولایت د مرکز سیاسنګ سیمې په څنډه کې د یاد ولایت د ځانګړو ځواکونو د یو مرکز مخته شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین خبر اعلان ته ویل دوه تنه ځانمرګي کسان چې تر چاودنې وروسته غوښتل یاد امنیتي مرکز ته داخل شي د افغان ځواکونو لخوا لمن ډول شوې دي. د آرین په وینا په دغه موټر بم چاودنه کې یو افغان امنیتي سرتیری ټپي شوې ده. د دغه ولایت دولتي شورای و غړي محمد سردار بختیاري امریکا غوښته ویل چې په دغه موټر بم چاودنه کې ملکی وګړه د سر او مال زیان نه رسیدلې. تر دې مهال دغه موټر بم چاودنې مسؤلیت کومې وسلوال دلې نه دی من له خود میدان وردګ سیمه چارواکو وای دغه بریټ طالبانو کړی دی. له خبر اعلان څخه د ملاتړ نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه خودلې او زیاتوي چې په دغه هیواد کې له رسنیو څخه د خزینه کارکونکو وتل دوام لري. د خبر اعلان نړیوال فدراسیون په دې ورستیو کې د امنیتي غوښونو لعمل له رسنیو څخه د 300 افغان خزینه کارکونکو د وټلو پاړه راپور خبرېدو ته اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د خزینه خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي چپېته سخت اندېښمندي. پر همدې مهال په افغانستان کې د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې هم یو ځل بیا له رسنیو څخه د خزینه کارکونکو پر وټلو اندېښنه خودلې او زیاتوي چې حکومت باید پر رسنیو کې د خزینه کارکونکو د امنیت په اړه لازم اقدامات وکړي. د کمیټې پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغان رسنیو کې د خزینه کارکونکو د کموالي په اړه تر بل هر وخت اندېښنه لري. د کمیټې د ورسره راپور پر اساس د لاسو نه نه کال په لومړي شپږو میاشتو کې د هیواد په رسنیو کې یو زر شپږ سبو اته اوی خزینه کارکونکو دندر لرله خو اوس دغه شمیر یو زر درې سو وو اګاتنو ته راټیټ شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو د لومړی لواء قومندان ډګروال مزمل ساپې د وسلوال طالبانو په یو بریټ کې وژل شو دی. د نوموړي د جنازې مراسم نن جمعه د کابل په سردار محمد داوود خان روغتون کې د دفاع وزارت د مرستیال او نورو چارواکو لخوا تر سره شو. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د تورن جنرال مزمل ساپې د وژل کېدو د ځای او وخت په اړه سندي ویلي خو ځینو امنیتي سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې هغه د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې وژل شوې ده. د کندهاري و جګپوري امنیتي مقام د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته ویل چې ډګروال مزمل ساپې د پنجوي ولسوالۍ د خیبري غره سیمه کې د جګړې لومړی کرخه تتللې وو. تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالي یو څارنوال څارنیار محمد حسنیار د ناڅرګند وستوالو بریټ کې وژل شوی دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی نن جمعه ویلي چې یاد څارنوال تېره شپه د ګردیز خار اړوند خطابې کلی کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړې چې امنیتي ارګانونو د پیښې په اړه چړنې پیل کړې دي. د پکتیا والی حلیم فدای
د پکتیا استیناب سرانولې سرانوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یو لس بجو شاوخوا کې د تورریستانو لوري شهید شوې ده. او زموږ امنیتی او کشفی اورګانونه په ټول قوت سره لګیا دي ترڅو د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري.
تاسو له امریکا غاک آشنا راډونه خبرونه اورئ. په میانمار کې وی محکمې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د خبريال د محاکمې د مخه د توقيف موده وغځوله. خبريال تن زو تیر میاشت د پاوس پرزت لارون پر محل له پوزي کزانو څخه د انزورونو اخیستو په تور ونیول شو. هغه له داسې تور سره مخامخ دی چې پرې ثابت شي درې کاله به په زندان کې وي. د میانمار پیو لوی خار یانګون کې د فبرवरी په 28مه دوه دیش کلن خبريال تنزو د رسنیو له نور اتو کسانو سره پرته له ضمانت نه نیول شو دی. تاکل شوی بل محکمه د مارچ په 28مه نیټه دایره شي. لمړنۍ محکمه چې نن جمعه د ویډیو کانفرنس لاري تر سره شو نتیجې په بند کې د هغه د پاتې کېدو پریکړه و. د هغه د وکیل په وینا لکتلګه د رسنیو نور شپږ کارکونکي د عمومي امر څخه د سرغړونې باندې تورن شوی دي. د جمعې په ورځ د نورو نیول شوی کسانو محکمه به په جلا جلا توګه دایره شي. د محکمې په جریان کې د خبريال تنزو د وکیل او ورور ته اجازه ورکړ شو چې په کې ګډون وکړي. خو خبريالانو او د امریکا د سفارت یو چارواک ته ګډون اجازه ورکړ شوې نه ده. سیاسي بندیانو سره د مرستې د ټولنې د معلوماتو پر اساس د فبرवरी په لومړۍ نیټه د آنګ سان سوچی د منتخب حکومت د پرزغلو رهيسي اته د خبريالانو نیول شوی چې 19 کسان لا تر اوسه بندیان دي. همدارس لکه تر لګه 2000 کسان نیول شوی او 98 نور وژل شوی دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د سکرو ډبرو په یو کان کې 14 شپږ کان کیندون کې وژل دي. 14 د بلوچستان په حالت کې شويده. رويټرز خبري آژانس وایي 14 د میتان غاز اخراج کول لکبله شويده. د چین خبري آژانس سنهوا وایي کان کیندون کې تر 14 مخ کې لکان څخه وېستل شي وو. لا د کان کیندون کو هویت معلوم نه دي. په بلوچستان کې اکثریت کان کیندون کې چنایان دي. دلته وخت نا وخت په قانون کې د کان کیندون پر محل 14 کېږي. څومره مخکې نامعلوم مستوبارو په بلوچستان کې یو شمېر افغان کانکیندون کې هم وژلې وو. افغانستان له پاکستان څخه د دغه پیښې تحقیق غوښتنه کړې و خو لا یې نتیجه رسمي لاندې شوې نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لوړپوړی روغتیایي سلاکار انټونی فوچی ویلي چې په امریکا کې د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق لوسنۍ کچي بریخي چې دا هیواد به د اگست د میاشتې تر پایه یا د سپتمبر په لومړیو کې دوه بعد خبرېدو د مخه عادي ژوند ته وګرځي. خاغلی فوچی په یو مجازي خبری کانفرنس کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د سپین ماڼۍ د ټیم د کار په اړه وویل چې کتلوی مافیات هغه وخت ترلاسه کیږي چې د اویات څخه تر 80% پورې خلک په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس ضد مافیات ترلاسه کړي. هغه وویل چې په امریکا کې د کووډ 19 ضد واکسین د تطبیق کولو چټکتیا ته په کتنې د دوبی تر پای کتلوی مافیات ترلاسه کیدای شي. خو خاغلی فوچی وویل چې د برازیل د 2 تر 3 میلیون دزو واکسین تطبیق په پلاپسې توګه ټولنه مسؤل کوي. او د برتنه د بهرنی چارو وزارت پرون ویل ویډیوز هیوادونو په یو اعلامیه کې په مارب خار د هوسی یغینو حمله غندلې ده. په دې اعلامیه کې راغلی چې د فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیا او امریکا حکومتونه د یمن پر مارب خار د هوسی یغینو په لپسې بریدونه او همدارس پر سعودي عربستان د دې ډلې حمله غندي. هوسی یغینو تیرې میاشت راهیسې د مارب ولایت د نیولو لپاره حمله پیل کړې دي. دا ستراتیژیکا سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو ورسته اړه ګڼل کیږي. د دې مهال خبرونه هم ده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې ترکیه د اپریل په میاشت کې د افغانستان په حق له د یو کانفرنس د جوړېدو اعلان کړی دی. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې هم افغان حکومت او طالبان به شرایطو ته په پاملرنې په دغه کنفرانس کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړې وکړي. په دې باره کې اکرام شینواری د کابل څخه راپورت راستولې دي.
د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د جمعې پورس په رسمي ډول په استانبول کې د افغانستان د سولې د بهیر د چټکول لپاره د افغان خکیلو غاړو د استازو او افغان سیاسي مشرانو په ګډون روانې میاشتې اپریل په اوږدو کې یو کنفرانس د جوړېدو اعلان وکړ. ترکیې د رسمي خبري اژانس په ګډون یو شمېر نړیوالو خبري رسنیو د مولود چاوش اوغلو له قوله ویلي چې دا کنفرانس په د قطر د دوهې د روانو خبرو بدیل نه، بلکې د ښاغلي اوغلو پر وینا د دوهې خبرو لپاره یو مومیت کانفرنس. تر اوسه لا دغه کانفرنس لپاره دقیق نتیجه نه ده ټاکل شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالح علي شورا رئیس عبد الله عبدالله د امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن له خوا په اصل شوې دي چې په ترکیه کې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د یو کانفرنس جوړېدو یادونه شوې وه. همداشان ترکیه ویلي چې ټاکل شوې دا هیواد به افغانستان لپاره یو ځانګړی ساده هم وټاکي. افغان حکومت تر اوسه په ترکیه کې په جوړېدونکو کانفرنس کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر اونۍ د افغانستان سولی بهیر در ډول لپاره پارک یو غونډه مشري کړې ده. د مصالح علي شورا دفتر ویلي چې دا شورا ژر د امریکا د نوي وړاندیز په باب د شورا د رهبرۍ په کمیټه کې بحث کوي. د دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او لوبلی برسل امر الله صالح د امریکا نوي وړاندیز په سختو ټکو رد کړی وو. دا معلومه نه ده چې افغان حکومت په دې اړه خپل دریز بدل کړي او کنه. په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون پیښ په سیاسي مشرانو په ترکیه کې د کانفرنس جوړېدو هرکلی کړی دی. طالبان ویلي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وړاندیز ترلاسه کړي او پری غور کوي. د طالبانو یو پوخانی چارواکی سید اکبر غوی چې تر اوسه له دغه کانفرنس په اړه ډیر معلومات نشته، خو دی فکر کوي چې طالبان به شرایط ته په کتنې په دغه کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
تر کوم حد چې زه پوهیم یا خبر یم، یو مثال وایم، شرایط به ډیر وي، خو یو جز به وایم لکه مثلا طالبان دا وایي چې حکومت به د یو ډلې په صفت باندې هلته شرکت کوي، لکه طالبان چې د یو ډلې په صفت باندې شرکت کوي، یو شرط پیدا وي د دې په مثل به نور شرایط ولري.
د ولسي جرګې غړی ډاکټر یارباز خان حمیدی وای چې افغان حکومت به هم شاید ته په کتنې په دغه کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
موږ د دې ناسې لپاره خوشبینه یو، په دې شرط چې د افغانستان حکومت د افغانستان ولس پکې برلاسي، دوی غوښتنې او پیشنهادات پکې ومنل شي. خو که بیا هم د بهرنیو چارو امریکا بهرنیو چارو وزیر چې کومې خبرې کړي هغه څه تهدیدآمیزه امرانه خبرې، دا به د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملي شورا لپاره د منلو وړ نه وي.
د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب آزاد وایي چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې ډېرې اوږدې شوې او امریکا او نور نړۍ دې پریکړې ته رسېدلې چې د افغانستان لانجه په دوحه کې د دواړو غاړو ترمنځ حل کېدونکې نه ده، نو ځکه نورو بدلونو ته مخه وکړه.
د ترکیې ناسته خورا مهمه ناسته دا او توقع دا ده چې دا ناسه د افغانستان کې د سیاسي تحول تر څنګ سیمه ایز اتصال هم رامنځته کړي، ځکه چې د افغانستان د سولې کلی د افغان دولت او طالبانو سره نه، بلکې د امریکا او د سیمې د هیوادونو سره ده چې د یوې ژر یو تفاهم ته سره ورسیږي.
ترکیه کې دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې روسیا په پام کې لري، د امریکا، چین، پاکستان او د افغان سیاسي مشرانو په ګډون د دې میاشتې په 13 په مسکو کې د یو کانفرنس کوربه شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. امنیتي مقامات وایي چې تر یوې اونۍ وروسته نن سهار وختي د کندهار، هرات، لوی لاره بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل. یادلار د کندهار د جړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د ترافیک پر مخ تړل شوی و چې لکبله د 15 د خومزل 2 ساعتونو تل ورسوي و. خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم پر یادلار ګواښونه موجود دي او د دایمي امنیت لپاره دی بنسټیز کار وسی. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پورت کې باوري.
د کندهار د پولیسو ویاند څرمن جمال بارغزي آشنا رادیو ته ویل چې نن سهار وختي افغان ګډ ځواکونو یا د لارې د ترافیک پر مخ پرانیسل. یو اونې پراسو چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لوی لارې ډامبر سړک د مسافرو پر مخ تړلی وو. د یادې لارې مسافر اړو چې د جړی ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې په خامه لار کې خپل مخته د رسیدو لپاره تګ راتګ وکړي. موټر چلوونکي وایي چې په یاد سیمه کې د ترافیکي غنی غونی او د خاورو او مرش لکبلې د 15 دقیقو مزل 2 ساعتونو تر رسیدي. د کندهار د پولیسو ویان سرمن جمال بارغزی ادعا کوي چې د یادلاري د خلاصون په تسویوي عملیاتو کې لاتیرو درو ورځو راهیسی د جګړې پر مهال او د شوسلوال وجلسوي او 12 سنه نور چپاندي. د زیاتې چې پر یادلار په لسګونو ماینونه هم لمانځه وړل سیوي.
د تیر څو ورځو راهیسی د کندهار شارع د وسلوال تر هرګورو لخوا په جړې ولسوالۍ کې بند و. تیر شپه لوی لار بیرته خلاص وسو او امنیتي ځواکونه تر ولکه لاندې راوسته. اوه دېش وسلوال تر هرګر د افغان امنیتي او دیپای ځواکونو د ګډو عملیات په ترڅ کې ووژل سول او دولسه نور مرګونی ټپیان سول. په لسهاو مینونه د لوی لارې څخه زموږ د افغان امنیتي او دیپای ځواکونو لخوا کشف او خونساس ول.
خو پر یادلار باندې تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وایي چې لا هم په سیمه کې امنیتي غاښونه موجود دي او دوی د لاري د بشپړ امن کې دوه غښتنه لري. دوی په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه غواړي چې د عامو مسافرو سنځي په پام کې ونیسي او پر لوی لارو دي ورته خندونه نه جوړي. د غراز موټر چلوونکو زیاتوي چې په خاملار کې د تګراتک په وجه وسایتو ته د تخنیکی سنځو د پیچېدو لپاره لوړ مالی توانونه هم رسیدلي دي.
ډیر غټ توان دی خلکو ته دنیاي مالی د هر طرفه څخه دا توان دی.
دا پټریواله سې زکی لمړی ځل و چې د کندهار هرات لوی لار د کندهار په جړی او میوند ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو له لوري د ترافیک پر مختلل کیږي. تر دې مخکې د کندهار لشګالو لار چې د میوند په ولسوالی کې د کندهار هرات لوی لار څخه جلا کیږي هم د وسوالو طالبانو د حضور لپاره د درو میاشتو لپاره د ترافیک پر مختلل سوي و. خپل وسوالو طالبانو د کندهار په اړوند سیمو کې د کندهار هرات د لوی لارې په اړه رسنیو ته کوم تبصره نه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوترخوالي د زیاتوالي په اړه کې رپورت. ل خبريالانو څخه د ملاتړ نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوترخوالي د زیاتوالي په اړه اندیشنه شولې او زیاتوي چې په دغه هیواد کې ل رسنوي څخه د شذینه کارکونکو وتل دوام لري. په دې اړه کې خبريالې لیمنی ازي لکابله راپور شاستولې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په دې وروستیو کې د امنیتي ګواښونو لامل رسنیو څخه د 300 افغان خزینه کارکونکو د وټلو پاړه راپور خپرېدو ته اشاره ویلي چې دغه هیواد کې د خزینه خبريالانو سره د تاریخوالي چپې ته سخت اندېښمن دي. دغه نړیوال فدراسیون هم درنګ زیاته کړي چې په افغان رسنیو کې پاتې خزینه کارکونکو د هغوی د امنیت نیولو په اړه د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون عمومي منشي انټونی بلانکر ویلي افغان حکومت باید د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب برخه کې چې هر ورځ ځان خطر کې دی حد زیات کړي. دغه فدراسیون هم درنګ ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو مسؤلینو ورته ویلي چې د امنیتي ګواښونو لامل نشي کولای خبريالان او نوی خزینه کارکونکي د دند لپاره ونیسي. پر همدې مهال په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي هم یو ځل بیا رسنیو څخه د خزینه کارکونکو پر وټلو اندېښنه خوده لی او زیاتوي چې حکومت باید پر رسنیو کې د خزینه کارکونکو د امنیت په اړه لازم اقدامات وکړي. دغه کمیټې د جن دربار خ مشر وحید فیضی امریکا غک ته ویل
خوشنۍ سره باید تاسو ویم چې دا درې میاشتې هم د ډېر تر کې چې ډېری خزینه ژورنالستانې د اکثریت ولایتونو راغلي د کابل کې امنځای کې اوسېږي یا هم خپل ولایت خپل کاري خدای د کور نه کار کوي اکثریت د کابل نه. داسې خبريالان خزینه خبريالان موږ لرو چې افغانستان یې ښه او د تهدیدات لپاره خپل ملک او خپل دندې په خودلای.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د ورستی راپور په اساس د 1990 نویم کال په لومړی شپږو میاشتو کې د هواد پرسنیو کې یو زر شپږ سو اتاویا خزینه کارکونکو دندلرله خو سشمیر یو زر درې سو اویا تنو تکم شوې ده. شریفه د هغه خبريال مستار نوم دی چې د امنیتي ګواښونو لامل له یو نام نه ولایت څخه کابل ته پناه راوړی ده.
دولت ته پکار ده چې باید لاس پکار سي. تاسو وینئ چې هر ورځ قرباني کی، هر ورځ مو خزینه خبريالانی له لاس کو، اما دولت مو ویته ده باید لاس پکار سي، اقدامات ونیسي او لازم تدابیر ورته ونیسي.
بلخوا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نامنۍ او هدفي بریدونو تر زیاتې دورسته څه کم 50 خبريالان له هیواد څخه وتلي دي چې 15 خزيون جنيدي. د نای د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې ولس افغان خبريالان او درسنیو کارکونکو وژل شوی چې سلوي خلنه خزه تشکیلوي. د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي په تازه پیښه کې روانه میاشت په ننګرهار کې د نکاس خصوصي تلویزیون درې خزینه کارکونکو وژل شوی.
قدر من اوریدونکو، د امریکا په ایوا ایالت کې حق خبريال چې تیر کال د تورپوستي امریکایي جورج فلوید د وژل کېدو وروسته د پایلسو په زهرو د خبري پوشش پر مهال تورن سوی و روانو اونی پا محاکمه که گناهکار و نگنل سوا. خود ده خبریال محاکمه پا امریکا که ده خبریالانو پا ورانده ده پراخ و اندیشنو شکرندویی که بی. نورحال ترپوت که واری.
په ټول امریکا کې وروسته لږه مظاهره پیل شوه چې د جورج فلوید په نامه یو تورپوست امریکایي د پولیسو په قید کې ووژل شو. تیر کال په ټول امریکا کې د ټولنیزو جنجالونو کال وو. د بیان د ازادۍ مدافعین وایي خبريالان هم په بیساري توګه له توقیفونو او بریدونو سره مخ شول. اندیا سهوري چې په ایوا ایالت کې د یوې ورځپاڼې خبرياله ده وایي د یو مظاهرې د ریپورت ورکولو پر مهال پرې د مرچو سپرې وشندل شوه او ونیول شوه.
ما دا فکر نکاو چې د پولیس افسرانو څخه تیښته ښه کار دی. ما کوم غلط کار نکاو. بنان ما لاسونه پورته ونیول او مو ویل چې زه خبريالای ما.
په میناپولیس کې د فلوید له وجل کېدو وروسته څو نه نارامۍ رامنځته شوې. هغه خبريالان چې د دوغو پیښو ریپورتونه برابرول خپل خبر وګرځیدل. د امریکا د بیان ازادۍ د څار بنسټ په وینا په 2020 کال کې کابو یو سلو دیش خبريالان نیول شوي او یا هم بندیان شوي دي.
دا د یو کال مخکې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. دا زموږ په تاریخ کې تر ټولو پیښو زیات شمیرو. موږ په 2018 کال کې کار پیل کړ. ډیر شمیر خبریالان د خبري رپورټونو د ورکولو پر مهال نیول شوي او بندیان شوي دي. دا کار بې ساري ګڼل کیږي او د بیان د ازادۍ د نقص لپاره یو غیر معمول کال و.
په ټول امریکا کې د خبریالانو په وړاندې تورونه لري شوي دي. پای وکی چرانوالان وای سحوری او د هغه ملګری سپنسر روبنت د تیټو پر کېدو لپاره د پولیسو د لارښوونو پر وړاندې مقاومت کړی وو.
ما د هغه کین لاسونه وزکه هغه ولاړه او لسیمه تلل نه و. روسته بیا هغه ځان شاته کش کړ. کله چې خاغله روبنت راورسید او د هغه خلاصې ونیو او هڅه وکړه چې زما لقیت خې لري کړی.
د بخنی نړیوال سازمان د هغه قضیه په امریکا کې د بیان د ازادۍ یو امتحان بولی. منصفه پلاوی سحوری مجرم و نه ګڼله او د بیان د ازادۍ مدافعین وایي دا قضیه کېدای شي هغو خبریالانو ته یوه بیلګه وي چې د خبریالۍ پر مهال نیول شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کورونا وایروس د خبرېدو د یوې کلنۍ په مناسبت په خپل لومړنۍ ماښامنۍ وینا کې له امریکایانو څخه وغوښتل چې په مخ کې له پرتو ننګونو سره په مبارزه کې همکاري وکړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
یو کال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان کووید 19 د نړیوالې ساري ناروغي په توګه اعلان کړ. له هغه وخت راهیسې په ټول نړۍ کې ل 2.8 میلیون څخه ډیر خلک مړ شوي چې 1500 زره په متحده ایالاتو کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپلو خبرو کې چې د پنځشنبه په شپه ده لودل وویل
مکتول یو تلالا سوار کرل، یو مشترک تکلیف، مشترک قربانی، داس یو کال چه خلق پکی مرشول او ده طول عزیزان مرشوی دی.
د پنځم په ورځ په خپل لمړی ماخمنی وینا کې ولسمشر بایدن د خپل کار په 500 ورځ کې د خپل حکومت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې د مخي کورونا وایروس ته ماته ورکول کیږي. هغه همدارنګ په لمړی سل ورځ کې د 100 میلیونو کسانو د واکسین کېدو په برخه کې پرمختګ ته هم اشاره وکړه. ولسمشر جو بایدن وویل
موږ واقعا په شپېتو ورځو کې د 100 میلیونو شاتونو د هدف ته نږدې شوی یو. د نړۍ هیڅ کوم بل هیواد دا کار نه دی کړی.
بایدن وویل ټولو ایالتونو ته امر کوي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې ټولو بالغو امریکایانو ته واکسین ورکړي، خو نوموړی له یو شمېر ننګونو سره مخ دی. یو شمېر امریکایان په واکسین شک لري او د ټکساس په ګډون یو شمېر ایالتونه د صحي فدرالي ادارې لارښوونو ته پام نه کوي. ټکساس په وروستیو کې هغه قیودات لري کړل چې له مخې د ماسک اغوستل جبري وو. ولسمشر جو بایدن وویل
The easiest thing to do to save lives.
یو ماسک د ژوند خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه شی دی. ځینې وختونه د موږ سره ویشي د دې پر ځای چې په ګډه کار وکړو ایالتونه د یو بل خلاف شي.
شنن کې وایي د واکسینونو او روغتیا پروتوکولونو په اړه ویشل شوي نظرونه ټول سیاسي او په ځانګړي توګه د ناروغۍ په لومړۍ ورځ کې. کاترین بایکر د پوهنتون استاده وایي
People have been getting such mixed messages.
خلک د عامې روغتیا په اړه بیلابیل پیغامونه ترلاسه کوي او فضا تر دې حده متزاده شوی چې د خلکو باور په ساينس او عامه روغتیا کې له منځه تللی دی. دا په حقیقت کې د پوهېدو وړ دی. خلکو ته ضد او نقض پیغامونه ورکړل شوي دي، مګر زه فکر کوم دا یو تلپاتې زیان دی چې
بایدن د پنځشنبه په لومړیو کې د 1.9 تریلیون ډالر کومکی بسته توشي کړه. دا بسته د جمهوریت غوښتونکو له ملاتړ پرته د کانګرس لخوا تصویب شوه. بایدن راتلونکي ونې د مرستې دلته دي تر نامه لاندې ټول هیواد کې سفر کوي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په زرګونو روهنګیان چې د میانمار یا برما د پوز د بودایانو د ظلم له امله په جمو او کشمیر کې پناه اخیسته ده، د کشمیر نشنلستو هندوانو ورته ګواښونه کړي دي که په خپله خوښه ونوځي په زور او زبردستی به یې برما ته وشړي. په دې اړه د خبریال زبیر دار د رپورټ غټه کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
دا وخت د هند شمالي لویدیځي صوبې جمو او کشمیر د بټندې ناروال په سیمه کې د 5000 نه زیات د برما روهینګیایي مهاجرین په موقتی کمپونو کې ډیر دي. وای چې د برما د پوز د ظلم او تیری په وجه تښتې ته اړ شوی وو او دلته پناه اخستی. دا خلک نه غواړي چې بیرته برما ته ولاړ شي، خو د جمو او کشمیر د نېشنلیستو هندوان لخوا په زور او جبر بیرته برما ته د شړلو لویرې په متواتره توګه په ویره کې شپې او ورځې سبا کوي. د محمد عارف په نوم یو روهینګیایي مهاجر امریکا غږ ته وویل موږ اورېدلی دي چې په زور او جبر به مو شړي، خو تر اوسه پورې لا راته نه دي ویل شوي چې له کمپونونه ووځي. په هند کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې هندو نېشنلیستانو د جمو د عامو خلکو په زړونو کې د روهینګیایي مسلمانانو په اړه دا ویرا چولې چې د هند امنیت ته خطر متوجه کوي. د هند د پوز متقاعد ډګروال او د واکمن بهارتیا جنتا ګوند وایان ډګروال انیل ګوپتا په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دیکھیں جمو اس کی لوکیشن کو لے کر ایک بہت ہی سینسیٹیو جگہ
جمو په یو ډیره حساسه سیمه کې موقعیت لري. سربیره پر دې چې د سرحد سره چیرما پروت ده، د نفوس د مختلفو مذهبونو له پیروانو جوړ شوی. نو زما په باور په دې حساسه سیمه کې د روهینګیانو موجودیت د یو داسې بم حیثیت لري چې پټاقې ته ور اچول شوی او هر شیبه د چاودیدلو امکانې. بلان لازمه ده چې د خلک باید د سیمې نه وشړل شي. ویل کېږي چې د هند پولیسو تیر هفته له 150 نه زیات روهینګیان په دې غرض ونیول چې بیرته برما ته وشړي. خو روهینګیایي مهاجرین او ویره کې دي او وای چې برما ته باید د شړلو په صورت کې د هغه هواد د پوز د لا زیات ظلم او تیری سره مخامخ شي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.